سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ غږ د ازادي رادیو نورې اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نه سیو شاو 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.20 موږ غږ اوریدل شي د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د نومري ځل لپاره د شمال او جنوب د یولس ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی دی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د انجونو د ښوونځیو د 12 ټولګیو فارغین په طبي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې شوې د 12 ټولګیو فارغانې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو فارغانو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړي او د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پانتون ته د نجونو په راتګ هم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څه باندې دونیو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو پر کوکنارو د بندیزونو په برخه کې ښه پرمختګ کړی خو په خبرې ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و نن پر خپل اکسپان لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس پنه اعلان شوی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنه غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ او سازمان IOC وایي د دې ټولنې په راتلونکو دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. IOC په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي علي طارق بخیت له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان پر روانه سرمشريزه او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. په بیان کې راغلي چې ښاغلی طارق به په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړ شوې غونډه کې له افغانستان څخه د IOC پر ملاتړ او له واکمن طالبانو سره د ډیالوګ پر دوام هم ټینګار کړی و. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب د ورځنۍ غونډه یکشنبه پر سپایل او پرون پایته ورسیده. د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې او د خصو لپاره وړاندې کیږي چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتو لخوا ویټو شي خو وایي هیله مندې چې د دوی طرحه به د غزې په تړانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښيي. امنیت شورا دې پریکړه لیک ته د رایې ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلی چې د بایدن حکومت په عربي هیوادونو په ملاتړ د افریقا لیک ویټو کړی ځکه د دې په وینا خای په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړې. واشنگټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لک تر لګه د شپږونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبري مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه د غونډې له پایته رسیدو وروسته یو ځل بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې طالبان دې د افغانو نجونو د زده کړو حق بیره ته ورکړي. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. هم درنګه د دوهې ناستې په اړه باندې چې د دې ناستې وروسته کومو کارپوهانو نیوکه کړي په دې اړه هم درته جزئیات لرو.
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناست یو لاره چې په دې مورد کې درلودلې متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي.
چولې د کارپوهانو له نظره دغه غونډه بریالۍ نه وه. په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو. همدارنګه له دې غونډې وروسته اوس د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي چې دوی به د افغانستان په اړه ناستې جوړوي. نو چې په دې ناستې کې به په څه خبرې کیږي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته له وروختون وروسته څه وضعیت دی.
مرم پکې دي، زنانم پکې دي، سړیم پکې دي، مختلف قسمه خره دي.
چې دغه مړو کې د ماشومان او ښځو سربیره نور څومره جسدونه راویستل شوي په دې اړه وړاندې درته له نورستان وروستي جزئیات لرو. د غزې جګړې ته هم ورځو، نور مطالبه مشتملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو پسته کړو کار لګول شوي، ظالمانه محدودیتونه باید لغوه شي. انټونی ګوترش د سشنبې په سهار د دوه له غونډې یو ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه ولیکل، افغان نجونې باید وکولای شي چې په بشپړه ماده توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه واخلي. تفصیل امید زهر مل لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. خغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه لناس یو ورځ وروسته په خپل اکسپانډر لیکلي، افغان جونې او ښځې باید وکول شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معنادار توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پریکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کڅام چې لښپګم ټول کې پورته تر په هنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او د دولتي ادارو په ګډونې په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کول هم نه کړی. خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یکشن بیا او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوه کې دی غونډه کوربه هم وو، په خپل اکسپانډر هم لیکلی چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې خبر مخته کړي. خوای ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړي نړیواله ټولنه باید خپل حادثو ته دوام ورکړي، څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي. اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریق کې مشایع
له هر لاري چې کیږي هغه د فشار وی او کده تحریماتو د وزکیدلو لاري باید جدي اقدام وشي او سموک د افغان خصوصتونځو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننې څرګندونو کې په افغانستان کې بي وزلي ته هم اشاره کړې او جاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړتیا او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونی ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان له نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3 سلنه بسپنه اعلان شوی. ورته وخت کې په کابل کې یو بي سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنه یو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاپ خپل ورستي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمه زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سم د افغانستان په ختیس کې نورستان ته ورزو. په نورستان کې د بارانه او اوري زیات وروخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو سربیره حل ته د ساده آباد او پرون لري هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. همدا شیبه زموږ د افغانستان د ختیس خبریال روح الله انوري را سره د سټډیول له لارې وصل دی. انوري صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که د دغه وروختونو په اړه باندې چې څومره کسانو ته پکې ځاني او مالی زیان اوخته دی او دا چې د غلارې پرانیستل شوی اوس کنه کرستی جزئیات راکړي.
مننه تاسو هم ستړي مشه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وی دوه شپې وړاندې چې د نورګرام ولسوالۍ تین درې په نکره کلی کې د زیاتې واورې او باران ورخت لامل لغړتي ګرا خویدلې وي، پکې لشل زیات کورونه تیګو لاندې شوی وو او ډیر شوتنو ته پکې مرګ جوړ وخت و. په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لتیګوې تر اوسه شپاړس مړی او څلور ټپیان راوستلې دي. هغه وړاندې وویل
ما خپل ټیم نه معلومات وکړو چې را کته کېدل د شپاړسو پورې مړي دغه شوي وو. کنه ما هم پکې دي زنان هم پکې دي سړي هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي څه مړي پاتې دي کار پرې روان دی برمی دي مطلب دا ګټې ماتی او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خو لاره بنده و د نورستان د نمایندګۍ تلې نه شو. پیغام مرکز خبر که زمونږ زون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سړي میشت نو مشرانو سره خبره شریکه کړل انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي.
دا سی ویل کیږي چې کوم کورونا روخ پاتې دي هغه هم خلکو لویری خالی کړي او د دې سیمو کې د خپلوانو دوستانو کورون ته کډوال شوی دي. چارواکي وای په کاندې شول سوالې کې هم د واورې خویدو پیخه کې یو تن مرشوي او دوه تن ټپین شوی دي. په دواړو پیخو کې یو شمیر چاربی هم لمنځه تللې دي. د واورو زیات اورښت او د برف کوچونو راتلو لویری دا سداباد او پارون ترمنځ لار هم تړل شوی و چې څو شیبې وړاندې د یاد ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته د پرانیستلو خبر ورکړ. تاسو ته معلومه ده چې د نورستان زیات کلی او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او ورخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدان زموږ د ختیز د افغانستان د ختیځ خبریال روح الله انوري و چې په نورستان کې د وروستیو وروختونو همدارنګه ده چې دغه لارې د ترافیک پر مخ تړل شوې وي چې اوس بیرته خلاص شوې دي. وروستي جزئیات راکړه کور و افغانستان کې پاتې کیږو. د اسلامي همکاري او سازمان په خپله راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي پرون په دوحه کې د غونډې ګډونوالو ته کړې ده. ورزو امید زهیر ملته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چپګامبیا کې د دې سازمان پراتونکو سرمشریزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قولای او اعلامیه کې لیکلي چې هغه پرون د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پراتونکو کاري لمړیتوبونه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې خغلی بخیت پرون د دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په ژمنتیا د ټینګار تر څنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک په عملي کې دوه او په افغانستان واکمنو چارواکو سره درغند خبرو ملاتړ کړي. د وړاندې د افغانستان پر د اسلامي همکاري سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې و. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو دا پریکړې د شریعت خلاف بللې وې. خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورنۍ موضوعات بللې وو. د غونډې وروسته د اسلامي همکاري سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغلل او له طالبانو یې پنجونو خوځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. خو تر نن نه دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لیدنه هم رد کړې و. د اسلامي همکاري سازمان داسې مال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هیواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده. خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. د کندهار اوسیدونکي پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خویندو او مکتبونو ورته خلاصې پونتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دو هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دي د دغه کارو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او غوته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض خوځو د غرزنګ یوې غړي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نخو د پښار پویلی
لنړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د 10 میلیونه وګړو په برخلیک معاملې و نه کړی. د افغان خزو مشروع غوښتنې او د هغوی اعتراضونو د ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دی وګرځي.
افغانستان داسې د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې د چي د طالبان اوسنۍ رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوی مسائل کورنی موضوعات بولی او تر څنګه تو وضعیت د بدلون لپاره د عملی ګامونو په نه پورته کولو هم تورن دی.
د افغانستان په اړه د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پایلو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دوی څه ویلي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پاړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه، یاده ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلي دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په ونډه کې د مطرح شویو مسایلو هرکلی کړی، خو زیاته کړې ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بهرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منزوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی، خو زیاته کړې ده چې په یاده غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یادې غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. خاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوهې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوهې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهییز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه، خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوهې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې یې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه دی جگری دی طول خواه و او یا هم دی طول مخالفین و استاز و دی طالبان و زد جبه و دی بشری حقون و فعالان و دی خزو دی حقون و فعالان و او اعتراض کون که گدون ندرلود، خبری اتری حقا وقت مضبط پایلی لرلیشی چه دی جگری طول ارخونه او یا هم دی سیاسی طول نیز و فرهنگی هدف طول مخالف ارخونه پیوه باس کشتون ولری
در یک گفتمان حضور داشته باشن.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو. په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستی وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وسمه یو نړیواله موضوع راخلو د اسرایل پوز په تیرو څلورشتو ساعتونو کې بیا د غزې په ترنګه کې پوزي عملیات وکړل شو. د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د حملې داسې مهال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړل چې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي کسان پوهیږي د دوی طرحه د امریکا له خوا ویټو کیږي، خو وایي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل احمد تکن لورو.
د سمحل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحه ترای ورکړي. اسرائیل د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د اسرائیل په هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول یو سلو درې تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد ویلی دی چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزا کې د اوربند لپاره د واشنگتن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې وشمیر خلک په تیر بیا خزیدا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوی او پرته له کوم جرمه زندانی او شکنجه شوی دي. د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو چې په همدې سره زموږ خبري مجله پایترسي کې د خبري مجله مهیروي.
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات به مو بد رفتاري کړه.
هغوی له موږ سره ډېر بد چلند وکړ. دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په قنداق لغتو او سکونو ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل. چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په څپېړو ووهلو.
بعد از اینکه مرد داخل اتاق
انداختن. کله چې دوی زه په کوټه کې واچولم سو د دقیقې وروسته راغلل. زما وهل یې پیل کړل. دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیړ وو ووهلم، او هر کله چې ما ژړل یا می چیغې وهلې دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشي شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاویه یونما هم د فبروري په 14مه په یوه راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو، هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
مختل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاویه یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
په ټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بده مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې
بهره هستند.
د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشتوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنا لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه عرش شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
همه این
که موږ ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو، له بده مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمینه له منځه تلل. داسې ښکاري چې دغو ټولو سیاسي او فکري جنیانونو چې په دې هېواد کې په تیرو وختونو کې واکمني کړې او اوس مهال واکمن دي، د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړې ده.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازاتو څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې موخه یې د بې وزلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.